سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجېری د دې خبري خبرونه تموز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او غوښتل شو د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبره په پیښور کې د باجوړ د پیخې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلې پر غونډې چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د افغان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نور ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د خراسان څنګه منلی دی؟ په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وایي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. لیندا توماس ګرینفیلډ چې تازه د دریمز لپاره د امنیت شورا دورې مشري ترلاسه کړې ده پر نورې سنیو ته ویل د افغانستان د وضعیت ارزونه به د دوی د کارونو لومړیتوب وي. د 2020 کال لاګس رئیس لیکل چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. له شپږم ټولګیو پورته یې د نجونو پر مخ د خونځیو دروازې تړلې دي. انجونیا له پانتونی زده کړو راګرځولي او په نړیوالو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. میرمن ګرینفیلډ له طالبانو غوښتلې دي چې د افغانو ښځو انجونو بشري حقونو ته درناوی وکړي. کرملین چمتووالی ښودلی دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته راستون شي. د کرملین د ویان دمیتری پیسکوف نن وویل د روسیې اندېښنو ته په کتو دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راستانه شي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته د بیرته راستنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالتونو استازي ویلي وو چې داسې نه ښیښته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې د لارې خلې ولېږدوي. د کرملین ویان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. د چین په پلازمینه کې په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینه پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو یولسو څلویښتو کلونو کې تر ټولو سخت روغتونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړ چې د بارانونو لږ تر لږ یو کس تلکتر لګي ولستنو په دغه بارانونو کې لکتر لګي ولستنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. او د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې له پروس کال فبروري را په دې خوا چې روسیه پر اوکراین برید کړی دی د شاوخوا 50,000 اوکراینیانو یا لاس غوڅ شوی دی یا یې پخې قطه شوی دی. دغې ورځپاڼې د خبره د اوتوبوک په نوم د جرمني د مصنوعي غړو د جوړېدو د سترې فابریکې د روغتیایي چارواکو کو په وینا او د دې فابریکې د اسنادو لمخې خبر کړی دی. وستر جورنال لیکلی دی کرشمیری خای تر دې لوړ وی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د ایمي سفیر ویل دي دوی طالبان په رسمیت نه پیژني او لا به د بشري حقونو د نقص په خطر ور باندې فشار ډیر کړي. خو دا چې امریکا له یوې خوا طالبانو سره خبرې کوي له بلې خوا پرې فشار زیاتوي علت یې څه دی او ولې داسې کار کوي وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته وایو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د بشري مرستو په بخښنې سره د همغږي دفتر یا اوچا ویل دي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخامخ ده. دا چې اوس مهال په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو پراخې اغیزې څه دي دا به درته په راپور کې ولرو. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې هلته موټر چلوونکي ځینې غوښتنې لري.
ځینو کسانو د پیسو د نشټوالي ناخلاصي او یا هم د بیغوري او نافهمۍ له امله خپل موټران نه دي ثبت کړي. موږ د ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوو چې په غزنی کې د شی لاس موټرو د ثبت موده د څه وخت لپاره وغځوي.
خوست به هم مرشو چې هلته په وروستیو کې په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه څراغونه نصب شوي دي.
ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او خریان به ګډه ډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
نورمه طالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او دوی به د بشري حقوقو د نقص له امله خپل فشار ته پر طالبانو دوام ورکړي. لینډا توماس گرینفیلډ چې تازه د دریم ځل لپاره د امنیت شورا دوروي مشري ترلاسه کړې ده، پر رسنیو ته ویل د افغانستان د وضعیت ارزونه به د دوی د کارونو نمرتوب وي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلډ وايي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو خوځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو پرېکړې ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan, our position has been
د افغانستان په اړه زموږ دریز ډیر روښانه دی. موږ باور لرو چې افغان نجونې باید ښوونځي او ښځې کار ته د تللو اجازه ولري. موږ په طالبانو فشار ته دوام ورکړو. موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. موږ ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو په اړه د طالبانو له پریکړې هیڅ ملاتړ نه دی کړی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دورې مشره ټاکل شوې ژمنه کوي چې له بشري حقوقو سره غاړونی به وڅاري او افغانستان به د کارونو په لومړیتوب کې وي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی. خود دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلډ پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی.
They have cracked down on the press. They have
Taliban rasani zapalin junay khwanzay aw khajil kar kawlo ragarzawli da tul masail Taliban sara matrashwi mung weli chi dui de koknaro de kakh de bandawlo prekra kade chi de pam walda kho bayad la dir karushi par Taliban bandi dir fashar rawal chi su dui la narewal sara de khpal ujmano par bansat din juno khajo aw nur am khalko haquno ta ehtiram wakri
of ordinary citizens.
Da Taliban do hukumat wayando yanu pa malguru milatun sazman ki da America da daimi safiriyat څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښه تعامل په غوښتنې ټینګار کړی. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سره سره د نجونو او ښځو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دي لري کړي.
تاسې په راپور کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو فشار واچوي او دوی ویلي وو چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. امریکا له یوې خوا طالبانو سره خبرې روانې کړې دي او له بلې خوا د فشار غوښتنه کوي. امریکا له طالبانو په ټوله کې څه غواړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکب سر کې دغه پوښتنه د نړیوالو مسایلو لپو خوز جان باز نه کړې ده.
ګوري تعامل یوې ډلې سره یا یو حتی یوې حاکمې ډلې سره هیڅ نوع فشار نه منتفي کوي. د تعامل درلودل یوې ډلې سره چې ځان د حاکمه ډله وي او متحده ایالات وار په وار په دې باندې تاکید کوي چې د طالبانو سره فقط تعاملات کوي، یعنی راشه درشه کوي، فقط راشه درشه تر کچې پورې تر څو چې په دغه ډله کې هغه څه تغییر چې متحده ایالاتو ته د منلو وړ دی یا په بل عبارت د بین ملي ټولنې ته د منلو وړ نه اوسېږي، نو دې نه ښکاري چې تر هغې پورې چې طالب په ځان کې په دننه په کور کې په سیاستو کې د بشري حقونو د تامین تر بریده پورې تر هغې چې دا دغه کوم ژمنه چې کړی دی مخصوصا د توحید چې د قرارداد په چوکاټ کې تر هغه پورې چې متحده ایالات مطمئن نشي دا فشار په دې ډلې چې یعنی ځان ته حاکم اماراتي طالباني ډله وایي تر هغه پورې به دا فشار دغه دوګونی حالت ځای په ځای پاتې اوسي. تر یو خوا به ورسره د یو خوا به ورسره خبرې کېږي، دوی نه به تعهدات اخیستل کېږي، دوی باندې به ځینې شرایط منل کېږي، دوی خبرو ته به هم غوږ ایښودل کېږي. خو په عین وخت کې دغسې یو پارادکسالي پالیسي به د دوی په مقابل کې روانه اوسېږي چې نور چارواکي به د همدې هېواد په دوی باندې فشار راولي. او
جان باز صاحب، فکر کوي امریکا به له طالبانو سره تعامل ته ورسېږي؟
ګوري، تعامل ته خو تعامل کې خو متحده ایالات طالبانو سره همدا اوس داخله ده، همدا اوس چې د مختلفو پښتنو د مختلفو مسائلو په اړه دوی سره لیدنه او کتنه کوي. دا خپله یو تعامل دی. دا چې دوی سره په 2000 کال کې په 9 فبروري کې داسې یو قرارداد وکړ چې د دوحې د قرارداد په نوم یادیږي یا مشهور دی، دا خپله یو تعامل و. تعامل کې خو متحده ایالات دوی سره دي، خو متحده ایالات دوی سره په رسمیاتو کې نه دي. دوی په حیث یو دولت یا حکومت په رسمیت نه پیژني. بیا هم وایم چې دوی سره به تعاملات کېږي، یعنی ځینې عملیات ځینې کړنې.
جان باز صاحب، که طالبان خپلو کړنو ته دوام ورکړي، امریکا به له دوی سره له دې وروسته څه ډول مخ ته لاړه شي؟ یعنی کوم ډول پالیسی به غوره کړي ستاسو په نظر؟
ما په نظر که دوی خپل په کړنو کې تغییر یا بدلون رانولي، نو د متحده ایالاتو اول خو به په لحن کې ښه شدت راشي. بل دا چې متحده ایالات منطقه کې خپل متحدین لري پټ او ښکاره، د هغو د طریقه او د نورو اقتصادي سیاسي امنیتي وسایلو د طریقه به طالبان په داسې یو حالت سره مقابل کې چې ورځ تر بلې به د دوی وضعیت نور هم بد شي. او اول خو به هغه کوم کومکونه چې دوی سره کېږي هغه ودرول شي، چې دا نه یوازې په طالب باندې به تاثیر وکړي، متاسفانه چې هغه بشري حقوق کومکونه چې کېږي هغه د افغانستان خلک به هم ورڅخه متضرر شي.
خطر پردیس و چې د نړیوالو مسایلو لپو غوز جان باز سره د امریکا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي سفیر د څرګندونو په اړه چې دوی ویلي پر طالبانو به فشار زیاتوي او دوی په رسمیت نه پیژني، د هغوی تحلیل پوښتلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په همدغه د افغانستان یو بل مسله راخلو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چاوي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي. د چا په راپور کې ویل شوی دی چې 80% افغانان د کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو په وینا یې د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي بارانونه او واورې د خوړو نامنۍ، خوارځواکي او ناروغۍ ډېروي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له امله له ګواښ سره مخ دي. دا راپور چې پرون خپور شوی، پکې ویل شوی چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو له ډلې یو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله وچکالي، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. په راپور کې ویل شوی چې 80% افغانان د کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو په وینا یې د اقلیمي بدلونونو له امله کېدونکي بارانونه او واورې د خوړو نامنی رامنځته کوي، ورسره په دې هیواد کې خوارځواکي او ناروغي هم ډیریږي. په راپور کې هم دا شان ویل شوی، افغانستان د اقلیمي بدلونونو د ګواښونو تر څنګ اوس په نړۍ کې له ستر بشري بحران سره مخ هیواد دی چې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي او 3.2 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. وچا داسې مهال دا راپور خپروي چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرنس هم د راتلونکي نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. خو سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله یو زیانمنونکی هیواد دی، په 28 کانفرنس کې د افغانستان استازي لدی عمل نه و چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د داسې حال کې د چپتیرو دوه کې هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ مالی او ځاني تلفات اوښتي دي. د میدان وردګو ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله چې کله یې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی وایي، تیر کال یې هم پر کلي سیلاب راغی خو سږ کال بیا سیلاب ډیر ورانه وکړ. هغه وایي
او کوم زمکه چې دراتین زمکه چې د مکلی د لوځه هغه تاسو مو کلاش پک د شکر دی دیو تایم د مرچین دی ور بری کوم غنم بیا چلای هڅ چې کومانه هغه خپل د منځلول او معنی په لاند کوه منځل معنی په بو کې ولورې دي نو دا غشان ټول خراب کړي په تاګون وو
د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د شمیرو له مخې په تیر کال کې د طبیعي پیښو په پایله کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. د یاد وزارت مسؤلانو ملت ته حساب ورکولو په اونۍ کې وویل چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله شاوخوا 100,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د طبیعي پیښو له قربانیانو سره یې مرستې کړې دي، خو قربانیانو بیا دوی ته د مرستو د نه رسېدو له امله ډېر کله شکایتونه کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین په پلازمینه او پلازمینې ته نږدې په یو ښارګوټي کې بارانونو د سر او مال زیانونه اړولی دي. په پیکینګ کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې دا بارانونه په تیرو 140 کلونو کې ساری نه لري. تفصیل به د راپور کې.
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1,100 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورښتونه دي چې له څو ورځو راهیسې ورېشي. تر ډیره پیکینګ ته نږدې د ژوژاو ښارګوټی چې څه باندې 6,000 نفوس لري سیلونو ډیر اغېزمن کړی دی. په دې ښارګوټي کې تر 1,350,000 ډیر کسان سیلونو متاثره کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولي دي. ژوژاو ښار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه 9 تنه وژلي او 6 تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په وروستیو کې په سیمه کې ورښتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړې دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تیرونې تر 500 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورښتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ور شو. د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي د ځینو ستونزو او نافهمۍ له امله په ترافیکي مدیریت کې خپل جاپان لاس موټران نه دي ثبت کړي. دوی غوښتنه کوي چې د جاپان لاس موټرو د ثبت پروسه د څه مودې لپاره نور هم وغځوي. دغه پروسه شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل او د روانې میاشتې په 21 نیټه پای ته رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالله د تیر جمهوری نظام په وخت په دولت کې کار کاوه، خو اوس په غزنی ښار کې بابو جی دوله ټیکسي موټر چلوي. دی وایي تر اوسه پورې خپل موټر د ټرافیکو مدیریت سره نه دی ثبت کړی. نوموړی زیاتوي دلته د جاپان لاس موټرو د ثبت پروسې وخت په پر کېدو دی او دی وارخطا دی چې خپل موټر یې د ځینو ستونزو له امله تر اوسه نه دی ثبت کړی. عبدالله غوښتنه کوي چې د ټرافیکو مدیریت د ثبت پروسه د څو مودې لپاره نور هم وغځوي چې خلک خپل موټران له ټرافیکو مدیریت سره ثبت کړي.
ځینو کسانو د پیسو د نشټوالي، ناخلاصۍ او یا هم د بېغورۍ او نافهمۍ له امله خپل موټران نه دي ثبت کړي. موږ د ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوو چې په غزنی کې د شی لاس موټرو د ثبت موده د څه وخت لپاره وغځوي.
دا یوازې عبدالله نه دی چې له دغې ستونزې سره مخ دی، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي د ځینو ستونزو، ناخلاصۍ او نافهمۍ له امله یې خپل موټران نه دي ثبت کړي. دوی غوښتنه کوي چې د جاپان لاس موټرو د ثبت پروسه دې د څه مودې لپاره نور پسې وغځېږي. دی وای د طالبانو حکومت خلکو ته باید اسانتیاوی برابر کړي، نه دا چې سختۍ پسې ډیری ژي. خو په غزنی کې د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر بیا وایي که له مرکز کابل امر راسي دی آر دی چې د ثبت پروسه وغځوي.
په دې کې باید ووایم چې دغه کوم سي دوهم وار دغه جاپانی موټرانو ته، یعنی د افغانستان خلاف لاس موټرانو ته وخت تمدید کړی و. سی تقریبا د 15 میاشتو 20 میاشتو پورې وخت پاته ده. بیا تمدید ده په اړه موږ ته تر اوسه له مرکز نه کوم هدایت نه ده سوی، نو موږ هم د مرکز د هدایت په تمه باندې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1401 هجري لمریز کال د 12 میاشتې په 16 نیټه په ټول هیواد کې د جاپان لاس موټرو د ثبت لړۍ پیل شوې وه چې د روان کال د زمري میاشتې 23 میاشتې به دوام وکړي. د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر په غزنی کې هم زرګونه جاپان لاس موټران چلیږي چې د لږ ډیر 15 میاشتو په موده کې یې د ټرافیکو مدیریت له لورې د ثبت لړۍ روانه او تر اوسه پورې 13,000 زیات موټران ثبت شوي او دا لړۍ به لس ورځې نوره هم دوام وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او رات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19, 21, او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره.
د خوست خروالی لخوا د خار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسکونه لوړ څراغونو تر نسپیدو وروسته خار روښانه شوی دی. د خوست اوسیدونکي د یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د خار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې پروژې هم باید پلې شي. په خوست خار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د خروالی له پرمختیايي بودیجې څخه ورباندې نږدې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
خوست ښار چې مخکې اجازه سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډېره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلورلارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلورلارې څخه تر امنیه قوماندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بلخوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال رادیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او خریان به ګډه ډز لکولی شي چې دوی خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم رونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دي، موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا د موږ 1401 کال د ملي کال انکشافي پروژه څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 1200 پای نصب شولې. په هغې کې مالي لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو. ونانه الحمدلله چې هغه اخیری مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار تر سره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې کروندګر وایي د خټکیو او هندواڼو سږني حاصلات یې د وچکالۍ له امله کم دي. کروندګر زیاتوي چې سږ کال د اوبو د کمښت له امله په حاصلاتو کې کموالی راغلی او دوی ته یې ډېره ګټه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوې مارکیټ کې د خټکیو او هندواڼو پیر او پلور دلته د کندهار د زراعتي ولسوالیو څخه کروندګر او سوداګر خټکی او هندواڼه راوړي ترڅو د کندهار ښار او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیری. دلته راغلي د خټکیو او هندواڼو کروندګر وایي سژنی حاصلات یې د اوبو د کمښت له امله کم سوي چې له امله یې دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وایي د حاصلاتو د کموالي له امله دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګرانه بیې وپلوري.
کویزلار د ډن ولسوالۍ پخوا د مخزبور په لاکو کې بیخي ډېر خټکي کرل کېدل، اوس یو ځای فالزونه دي په ګرد اوبه کمې سولې. فالزونه کم دي، د مخزموږ سل کوره دي، سل کورو په دا ګردو بزګري کړي، اوس په سل کورو کې 50 کسو خټکي کرلي دي. اوبه د خاصې بیخي کمې دي. اوس
زما نوم اسدالله دی، د ډن ولسوالۍ یم. نو اوبه سږ کال ډېرې کمې سوي دي، په دې خاطر فالزونه کم دي او انځوانۍ کمې دي. وسوجا ډیر سره کم دی، نو په خو موږ په بسم وجه د وب په خاطر باندې په ځونوم ډیر ده. نو شاش کال وب یخې دې زیات کم سی وی.
بل خو د کندهار سوداګر وای د خټکو یو هیدبانو د حاصلاتو کموالی پر بو یو هم اغیز کړي او شاش کال د په خو په ډول بازار نه لري. ملا عبد البصیر چی د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی وای د خټکو یو هیدبانو د بو یو د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته وړل کیږي.
د خټکی چې کم بخوا د جزاس او تل نور ولایتو کله مثال خوست پکتیا گردیز دی ولایتو تکل زکه په سل کې وس یو فیصد خلک راځي، زکه دا مال چې دی دلته ګرام پریوزي، هغه په دی واجه ګرام پریوزي چې زبر وب کمې سولې مرته زره دا د اصل چې کم نمزه کې سره وځي مرته په دی غبا چې دا خلک یې غواړي مرته واره نه کوي. په خو تقریبا زر موټر دی مارکیټ سره کله اوس باغ کې 300 موټر راځي، هغه په دی واجه چې وب کمې اندوانیم دار کم دی. اندوانی په دی کې تقریبا 300 خټکی راځي، کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مجبولو، یو رقم منانه راځي، یو رقم کشبیرې راځي، دا زره ټکه زره خلاص چې راځي زیاته ډنډو د امان د ولسوالۍ سره راځي. نو هغه وشکالي سره دا وبډې کمې سولې، نو په دا وجه باندې د خټکی دونه قدر کم سو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست مسولان هم مني چې سږ کال د خټکو او هیدوانو حاصلات کم سوي دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي سږ کال په دغه ولایت کې پر 1400 هکتار ځمکه د خټکوی او هیدوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل به ترې ترلاسه شي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کښت ساحه څه اندازه کمه سوې ده، خو کمیت کیفیت انشاءالله لوړ دی. سږ کال زموږ د معلوماتو حیثیت له مخې پر 1400 هکتاره شاوخوا باندې د خټکو او د هیدوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل او اټکل لري چې انشاءالله سره به راوړو. بازار او کمیت او کیفیت درې واړه شته.
د تیر شاوخوا د وکلون رئیس په جنوبي زون کې سخت وچکالی ده او د زمکی د طالبو ورځ تربلی مخ پر کښته کې دودی چې د کروندګرو سره سره د شار وسیدونکو هم د اوبو لکمش سره مخ دي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. فصل السلام د سنگر نیازی دا پیغام پر کار منگتا نستا، کیس منگتا نستا، دیاری نستا، روزگار دی منگ خراب دا، ورز لبلی خرابیگی او سی دا دولت رانسوی لاغینا پسی نور دا سی حالاتو تراغلی و سی دا خپل لیوانان مور خرس کو. نو دا سی حالاتو تراغلی و نچه را پاتی می دید چه که ایران تا زو آلتم وحی و دبای پخول اسن را بانی ماتی ترکیه مرس که هم دا غشه سی آلتا زودا سی او بیا دلتا سی زو وز دلتا سی زو آخوا گرمی دا کار نستا کی سب نستا دا. نو تسو با منگا دا غشه آواری او در پا در بی. نو دلتا منگا کار غوارو، منگا کومک غوارو، که کومک را سره کوي ودی کوي کنه نه دی کوي، بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري، ځکه داسې دی نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي، نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده چې معامله یې نه جوړه کړي، نو موږ ته دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې یم. غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې ده هغه ازادي راډیو ده چې د بیچاره او د خوارو افغانانو ږغ تر یو ځایه پرې رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ږغ خپله داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ږغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه یې د افغانانو خدمت کړی. او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشحاله یو.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیند څخه ناغپار دغه اسکولونه چې دي تعلیم نه څه پکښې، زموږ کوچنیان هغسې بې تعلیمه پاتې شو. نو بیا موږ څنګه خو موږ دا خواهش کوو چې دا موږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان د تعلیم پاتې شي. معلمانو خپل اردو نه زده، کتابونه یې د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپل اردو تعلیم نه ده کړی. موږ د کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل شي یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو اسکولو غم وخوړل شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. تر هغې وړاندې لنډو خبرونو ته ورځو، خو یوه یادونه کوم چې نن د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې چې د افغانستان په وخت د ماښام له 1 نه تر 3 بجو خپرېږي، په خپرېږي په دې خبرې کوو چې ولې په افغاني ټولنه کې زیاتره ځوانانو ته د خپل ژوند د ملګري